رايتر دي زياد نوليج هو.
په خبر کې د ورځې 2 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات راپورونه او 19 پروګرام تاندې هله ستاسو لپاره لرو. خبرونه به له مجید بابر وو.
ستړي مشهیرم به د مشال د خبرونو سره ټکی. د سند پولیسو په تیرو درو ورځو کې نږدې 290 افغان کډوال نیولې دي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله په ملک تر وخت وړاندې انتخابات ممکن نه دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دسمبر په 23 د روس هغه وروستي بریدونه غندلي چې په جنوبي بندري ښار خرسم کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل او 55 نور یې ټپیان کړل. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د سند پولیسو په تیرو درې ورځو کې نږدې 290 افغان کډوال نیولې دي. د کراچۍ ختیځ دلی د پولیسو مشر ساجد خان سدودی د دسمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې 150 افغان کډوال نیولې. بل پلو د کراچۍ د لویدیځ دلی د پولیسو مشر فیصل بشیر هم پرون په یو بیان کې ویلي چې په اورنګی ټاون، سایټیریا او هب سیمو کې 30 افغان وګړي نیولې. پولیسو دعوه کوي چې دا افغان وګړي یا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لری او یا هم په جرمونو کې ککړ دي. خو په سین صوبه کې د بندي افغان کډوالو وکیلې منی دي کاکړ مشال ریډیو ته ویلي چې په نیول شو افغان کډوالو کې زیاتره هغه خلک دي چې د علاج او روزګار لپاره کراچۍ ته ورغلي. د دې په وینا په نیول شو کې داسې افغانان هم شامل دي چې قانوني اسناد لري. په کراچۍ کې میش یو شمېر افغان کډوالو مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو دوی پر قانوني اسناد لرلو سربېره نیسي او پیسې ورڅخه غواړي، خو پولیس دا تور ردوي. د پاکستان وفاقي حکومت د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله په ملک کې تر مقرره وخت وړاندې انتخابات وایي چې ممکن نه دي. دا خبره د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د دسمبر په 23 په لاهور کې خبری غونډې ته په وینا کې کړي. هغه ویلي د تحریک انصاف مشر عمران خان په خپله ویلي وو چې راتلونکي عام انتخابات به تر نوي سرشمیرنې لاندې ترسره کیږي. د وویل
خود عمران خان صاحب فیصله کر کے گئے ہیں.
پخپل عمران خان دا فیصله کړی دا چې روان انتخابات د نوې مردوم شماره لاندې پکار دي. نو اوس تر اپریل میاشتې پورې سرشمیرنه روانه ده او بیا د هغې وروسته سلور میاشتې د ټاکنو کمیشن ته د نوې حلقه بندیانو لپاره پکار دي. نو د الیکشن قدرتی شیډیول اکتوبر 2023 ته جوړیږي.
د هغه وروسته دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په لاهور کې خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا په ملک تر وخت وړاندې د عامو ټاکنو غوښتنه کړې. د بلوچستان په چمن خار کې ناسرګند وسلوالو د لیوی ځواک یو اسکر په ټز وجلې. د چمن ضلع مرستیال کمشنر عبدالحمید زهری په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه د دسمبر په 23 هغه مهال شوې چې لیویس په گشت روان وو. نوموړي دا د ترهګرۍ پیښه بللې چې تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په مردان کې نامعلوم وسلوالو یو نرخزی په ډزو وجلې. د مردان د پولیسو په وینا د دسمبر په 23 نامعلوم وسلوالو د عمر لالو په نامه یو نرخزی وجلې دی او تښتیدلې دي. پولیس وایي چې دوی په دې اړه مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې. په خیبر پختونخوا کې تر دې وړاندې هم یو شمېر نرخزیان وجل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دسمبر په 23 د روس هغه وروستي بریدونه غندلي چې په جنوبي بندري ښار خرسون کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل او 55 نور یې ټپیان کړل. د ولسمشر له دفتره ویل شوي چې د خرسون ښار په مرکزي برخه کې د خالي په ورځ د کرسمس په سهار او ماښام نښه شوي ځایونه پوځي ودانۍ نه وي. زلنسکي داسې عکسونه شریک کړل چې د سړکونو په غاړو وینې وینې مړي ښایي. په یو بل عکس کې د اپارټمنټونو ساحې ته نږدې د تور لوګي لویې لویې لړې ښودل شوي. دغلته لږ تر لګه په دوه موټرو اور لګیدل. ولسمشر لیکلي دا د اوکراین او اوکراینی ولس اصلي ژوند دی او روسي ځواکونه د خپلې ویرې او خوشحالۍ لپاره په وجنو تورن کړل. خیرسون ښار د نومبر په میاشت کې د اوکراینی ځواکونو لخوا آزاد شو، خو کیف وای روسي ځواکونو د دینې پر سیند له بلې غاړې پر ښار ګولهبارۍ ته دوام ورکړی. په خیرسون باندې وروستي برید یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې زیلینسکي د کرسمس لپاره د رخصتۍ په موسم کې د روس د احتمالي بریدونو خبرداری ورکړ او له اوکراینانو یې وغوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر محتاط وي. روسته خبر د لوبو پاړه د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی په خانه کپتان شاهد پریده د لوبغاړو د منتخب کولو بوري مشر یا چیف سلیکټر ټاکلې. په خانه نړیوال لوبغاړي عبدالرزاق او داو افتخار د انتخابي کمیټې غړي ټاکل شوی. دا پس له هغې چې د پی سی بی د انتظامی کمیټې نوی مشر نجم سیټي د محمد وسیم په مشرۍ په خانه کمیټې تحلیل کړه. سیټي د دسمبر په 28 د پی سی بی مشر رمید راجا له دندې ګوښه کړ او حکومت په څلورو میاشتو کې دننه د نوي ګورننګ بورډ جوړولو لپاره انتظامی کمیټه ټاکلې. د مشال خبرو پای
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل اوس پر شو اوریدونکو رپورټونو ته. په کورم کې د حکومت په سرپرستۍ او د ځای مشرانو وی جرګې د پاړچم کنی او بوخکی بادامي له خلکو سره یو لوزنامه کړی چې لمخې دواړه خواوې تر 15 ورځې پورې یو بل سره له جګړې من کړل شوی دي. د دواړو فریقینو ترمنځ له 13 ورځو راهیسې پروانه جګړه کې 4 کسان وژل شوی دي. دا جګړه لا غوسته پیل شوی و چې د بوخکی بادامي خلکو له پاړه چمکنه څخه تلون کې د پاسته کاڼي یا سوپ سټون ډک 12 ګاډي درولي ول چې په بدل کې د پاړه چمکنه خلکو د بوخکی بادامي 4 کسان يرغمل کړل. تفصیل طارق اورگزی په دې رپورت کې راکوي.
په کورما کې د پاړه چمکنیو له بوغاکه او بادامي خلکو سره پیل شوی جګړه تر 4 ورځې پس ودرول شوې ده. د بره کورمې مرسیال کمشنر امیر نواز د اتوار په شپه مشال لړیو د ویلي د حکومت په سرپرستۍ کې ناست جرګې دواړه فریقین تر یوې موعدې پس پر دغه پابند کړي چې تر 15 ورځو پورې به د علاقې امن یقیني کوي او د یو بل خلاف به هیڅ غلط ګام نه اخلي.
15 ورځې امن تیګم او کې خدا ان شاء الله امید ده چې مورچې به خالی کو. امید ده چې امن به د کشان قائم وي.
د چهارشنبه پر ورځ دا جګړه هله پیل شوله کله چې لپستو کانو یعنی سوبسټون ډک شاوخوا 12 ګاډي تر ودرولو پس پړه چمکنیو په بدل کې د بوغاکه بادامي سلوټنه یرغمال کړل. کڅو هم سلوټنه یرغمال شوی خلک روسته جرګې رخلاص کړل خو فریقینو بیا هم جنگ ته دوام ورکړی وو چې دا د سلوټنو په مړکېدلو یو بل خنړې جګړه وګرځیدله. د میرباغ یو مدني فعال پټان عبدالخالق وای دومره وشي چې جنگونه ودرول شي خو د مسلو پوره او سم حل نه راوستل کیږي چې دا د دوی غټه ناکامي ده.
دزمکو جنگ، دوونو جنگ، دغورونو جنگ، دا ټول هغه جنگونه چې دا د مو د علاقې ته پاره خیر نه وروړي. دا مو لپاره لوی د افسوس خبره ده چې د سرکاري جرګو باوجود، د سرکاري دفتر او افسرانو باوجود مو همیشا د پاره په جنگ باندې مجبوری کی.
په پاړه چنار کې د خالی پور ازیوش میر مدني فعالانو د پاک یوت مومنت په نامه د ځوانانو غورځنګ په سرپرستۍ کې احتجاج کړو چې په کې د جنگ ودرولو او فریقینو ترمنس کمې مسالې ته د حل لار کتلو غوښتنه شوې. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لډیو توای اول جنگ ودرول زوري ول ول چې قیمتي ځاني زیانونه رسول او بلدا چې د سیمې امنیت په خطر کې اچولې وو او زیاتوي تر دې پس به جرګا بیا کینی او د شخړې حل به په مستقل بنیادو راو باسي.
څو اول به مدرسې سپایر کو مرچي بخلي کیږي او مرچو ته اف سي پولیس کیږي هغه نه بعد به مدرسې پندلس کو ریسې کورنې وي او اتلس قسم یو سایډ نه اتلس قسم بل سایډ نه چې کوم دا مسله جوړ شولا او پپچ شي وشولا او دی باندې بقایدار ټول کینی او ان شاء الله زر نظر به دې مسله حل راو باس.
د غندو په غره لنجا د بوغاکه بادامي خلکو له پړه چمکنیو سره ډیره په خوانه ده او پر یاش خړې 1900 اتم کال کې یو جرګه شوه خو په هغه کې هم پر مکمله توګه د حل لارې نو موندلې. په سیمه کې دواړه فریقینو پر یاد غره د ملکیت لنجا عدالت ته هم وړي خو شاوخوا 2 میاشتې تر دلو پس لا هم په دغه کې فیصله نه ده شوې. طارق ورکسه مشال رادیو پیښور.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنوي سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پوري موږ په دغه سپو تاسو مونږ دلې شي 2013 14500 او 15215 کیلو هرتز د مازیګر ل 3 د ماخم تر شپږ بجو پوري زموږ فریکوئنسي ده 2013 15215 او 1880 کیلو هرتز
د خیبر پختونخوا پولیس وایي د صوبې جنوبی ضلع ترهګرۍ له پلوه تر نورو ضلعو له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا په دې لړ کې وزیرستان لکې مروت او بنو د پام وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې سیمو کې په وروستیو کې د بدامنۍ پیښې شوې دي. ولس یې پر ضد احتجاجي مظاهرې هم کړي دي. د غذایي ولس بیا تور پورې کوي چې حکومت او امنیتي ادارې هلته د وسلوالو په مخنیوي کې سنجیده نه دي. خو صوبایي حکومت وایي وسلوال به بیا منظم دوتا په هیڅ صورت پرې نک دی. عمر وزیر رپورٹ راکوي.
د خیبر پښتونخوا جنوبی اضلاع وزیرستانونه بنو لکی مروت او خواوشا کې روان کال کې د نامنۍ ګڼې پیښې وشوې او د غلطه ځایي خلکو د روانې نامنۍ زید وخت په وخت پر لتون او جرګې کړې. روان 2022 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې د نه ځان مرګي او ګڼ وسلوال بریدونو پرتا او وسلوی خدافی بریدونه وشول. د غلطه د نام نیتایی د خیبر پښتونخوا پولیسو مرستیال انسپکټر جنرال محمد علی بابا خیل هم د دسمبر په درویشتمه له میډیا نمائندگانو سره په خپلو خبرو کې وکړ چې د په وینا د خیبر پښتونخوا جنوبی اضلاع وزیرستانونه بنو لکی مروت روان 2022 کال کې د ترهګرې پیښو تر ټولو زیاتې سختې سیمې ګڼلې شي. په بنو کې د دسمبر په 19 د چارواکو په وینا د ترهګرې زید پولیسو ادارې په مرکز کې وسلوالو لخوا سرتیری یرغمال کړل شول چې وروسته په عملیاتو کې 15 وسلوال او 3 سرتیری ووژل شول. دغه شان لکی مروت او جنوبی وزیرستان کې پر پولیسو او امنیتي ځواکونو پر لپسې وسلوال بریدونه ترسره شول چې د ځایي خلکو په وینا د غلطه یو ځل بیا دا امنیت پاړه اندېښمن شوي. د لکی مروت اوسیدونکي او ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار یې لاریونونه او جرګې کړې چې د غلطه نامنی زیاته شوې. نن یې پولیس خپل هم تایید کړي
داس دشتګردی په پتغ ځای ولاړه نه وي. دا خبره به مخته هم ځي لکه څنګه په اسلام آباد کې هم یعنی خودکش وشوه. مونږ به چې کله د افغانستان سکوت وشو هلته مونږ دا خبره کوله چې د کم وایده وشوه دا ډېر خطرناک دی. دا اور به دلته لګي هغه ډول وهم لګېدو په هغې کې دننه زمونږ له اړخ نه مطلب په دې کې سنجیدي خو پرېږده مطلب په دې کې ملګري وه. مونږ به بار بار هغې په ضد پسونه کول جرګې مرکې به مو کولې چې دا ډېر ټیک اور نه دی. دا به مخته ځي دا به خطرناک پړه واخلي. خو سم مونږ وایو که چېرته شتیا یو ځل څوک سنجیده وي او دا وایي چې د اور لګېدلی دی په کار دی د مخنیوی وشي که نه وي مونږ وایو چې دا مونږ خواسم د دغسې شکار یو خو دا به خامخا پاټک مخته هم ځي نورې سیمې به هم دا اخلي.
شمالي وزیرستان بنو لکی مروت او جنوبي وزیرستان پرته روان کال کې ځایي ولس تر سواد بونیر او نورو سیمو کې پر لپسې ولسي پاسونونه وکړل. د روانې نامنۍ او وسلوالو د بیا فعالیتونو د مخنیوي غوښتنې په وار وار تکرار شوې. د بنو په جاني خیلو کې هم ځایي خلکو لخوا د نامنۍ او هدفي وژنو ضد پر لپسې پرلت پاسونونه او جرګې رابلل شوې. ځایي خلک وایي چې حکومت سیمه کې امنیت ټینګ کړي د پرلتونو په دوران ورسره شوې ژمنې دې پوره کړي. بل طرف حکومت فوز او پولیسو هم په وار وار ویلي چې امنیت ته ژمن دي. وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د سند صوبې پولیسو ویلي په تیرو درو ورځو کې نږدې 200 نور افغان کډوال نیولې دي. دوی په وینا د خلک په دیني ویل شوي چې خو په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل او یا هم په جرمونو کې ککړول. خو په سند صوبې کې د بندي افغان کډوالو یوې وکیلې منیزې کاکړ مشال دوی ته ویلي چې په نیول شو افغان کډوالو کې زیاتره هغه خلک دي چې د علاج او روزګار لپاره کراچۍ ته ورغلي دي. په کراچۍ کې میشت یو شمېر افغان کډوالو مشال دوی ته ویلي پولیس دوی پر قانوني اسنادو لرلو سربیره نیسي او پیسې ورڅخه غواړي خو پولیس بیا دا تور ردوي. تفصیل له کراچۍ نه زموږ خبریال نیاز علي راکوي.
د کراچۍ د ختیځې ضلع د پولیسو ایس ایس پی ساجد سدوزئی د دسمبر په 24 مشال لیډیو ته ویلي چې د خار په بیلابیلو سیمو کې په تیرو درې ورځو کې د اسنادو نه لرلو په تور 150 افغان کډوال نیولې دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د غربي ضلع ایس ایس پی فیصل بشیر بیا د دسمبر په 24 په خپل یو خپور کړي بیان کې ویلي دي چې د خار په اورنګي ډاون سایډ ایریا او هب سیمو کې 40 افغان کډوال نیولې دي. د پولیسو په وینا نیولې شوي ټول افغان کډوال عدالت ته وړاندې کړي چې عدالت بیا زندان ته استولې دي. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړي بیا مشال لیډیو ته ویلي چې په نیولې شوي افغانانو کې زیاتره خزی او ماشومان دي.
په کراچۍ کې د افغان کډوال د نیولو چې کومه سلسله د سو وخت راي روانه ده، هغه تر اوسه لا دوام لري. د روزانه په بنیاد په کراچۍ کې میشت افغان کډوال نیول کیږي او عدالت ته وړاندې کیږي. په دې نیول شوي افغانانو کې زنانه او ماشومان هم دي.
منیزا کاکړي زیاته کړي چې د سند حیدرآباد په زندان کې د دوه میاشتونو بند یو ناروغه افغان میرمنې ماشوم هم په زندان کې پیدا شوی دی او عدالت بیا دغه میرمنې او د پیدا شوی ماشوم افغانستان ته د استولو امر کړی دی.
په دې نیول شو افغانانو کې اکثره د علاج لپاره کراچۍ ته راغلي. امدارنګ د سین کوټری په زندان کې وی افغان میرمن ماشوم هم پیدا شوی دی. د کم ماشوم نوم چې دوی انزله یې خېری او د دې میرمن چې کله د ریپورت اورډر هغه جج لیکونه د ماشوم نوم هم پکې یاد کړی دی. ریپورٹ آرڈر کی سیدھا معشوم انزلب ہم ددی سرا ریپورٹ کی گی.
د کراچی پہ افغان کیمپ کی میشت افغانان وائی چ پولیس قانونی میشت افغانان ہم نسی پہ کیمپ کی میچ یو سپنگیری او یا کلن امیر اللہ مشال لیڈیو تھوئل چ د پنزیشتو کلونو راہسی دلتا جون کو ہوس د پولیسو د یری لا ملا د کیمپ بہر نشوت للے
پشتن والا نشتا کر مو تو پولیس ولے سے وے پیسے راکا ہاس وے پولیس راڈی وے پیسے راکا چان پیسے درکم چان خبر کوم نشتو نشتم د خبر پشتن کوئی تو بابا چ مشکلات لری مون ته مشکلات پښتن والا څوک نشتا ډیر تکلیف دی تکلیف دادی وای پولیس را دی وای پیسې را کما.
د کراچی پولیس بیا بیا د تور دوی وای چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. پسند کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستی وزیر حنا ربانی کر 13 میاشت نومبر په 29 افغانستان ته تللی و او هلته له طالب چارواکو سره لیدلی وو او بیا طالب چارواکو ویلی وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی غستونزو په اړه هم د هغې سره خبرې شوې دي او پاکستان له افغان کډوالو سره د ښه سلوک او د ستونزو د حل په اړه ژمنه کړې ده. د کراچۍ په یاد افغان کیمپ کې موجود یو بل سپینګری محمود الله مشال لیډیو ته ویلي چې مخکې دلته ژوند په قرارو خو اوس ورځ تر بلې ورته ستونزې زیاتېږي.
موږ وطن تر کړې 45 کال به زیات کم کیږي یا 45 یا 44 دغه چې راغلي صاحب موږ خپل د لاس چاته ملاس نه نیولې کبار کوو کاغذ ټولو خپل پلاستیک ټولو خپل بال بشت صاحب روزي پیدا کوو خو لاس مو چاته نیولې نه ده. لیکن موږ په اوس مخکې کلو کې په موږ باندې ډیر راحت اوس دا 6 کال چې داخله شوی ده په موږ باندې صاحب د کیمپ چې وو صاحب تر لاس ونیسه کاټ ولرو هم صاحب نیسیم کبي کاټ هغه خو هیڅ څه پرې نه موږ صاحب ستونزې د بیخي ډیر
په دې رسته کې په کراچۍ کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې شارپ مشال لیډیو ته ویلي وو چې د نومبر په میاشت کې نیولې شوی افغانانو کې 28 او د اکتوبر په میاشت کې 48 هغه افغانان پولیسو نیولې وو چې قانوني اسناد لرل خو پولیسو ترې اسناد اخیستي وو او بندیوان کړي وو او دوی بیا د پولیسو او د عدالتونو څخه راخوشي کړي دي. په دې کې میرمنې او ماشومان هم شامل وو. د سن په زندانونو کې بند افغان کډوال وایي چې لجمی دراتک سره دوی ته په زندانونو کې سخت مشکلات دي. په سن کې سخت کال د جولای د میاشتې راهسې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده او د سن حکومت وایي چې پولیس یوازې هغه افغانان نسی چې قانوني اسناد لري او یا په سو جرمونو کې ککړ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 4.5 لک افغان کډوال میشتي چې په دې کې 9 لک رجسټرډ دي او د 4 نه تر 5 لک پورې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسيږي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې سره واندی د ورځې تودی خبرې کمې دي او روانه چارې سوای د دې هر څه د اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو په تور خام کې کسٹمز چارواکو د دسمبر پر 23 مشال ریډیو ته ویلي پرستاو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت خکولو لا تیزولو په مخه د دوړو هوادونو د اړوند ادارو چارواکو غونډې کړې دي. د دوی په خبره دوړو خواوی پر دې سلا شوي چې د ګاډو مالونو کلیر کولو عمل به تیزوي او ترافیکي ستونزې به هواروي. هلته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي پر دروازه سکینر او کانټې باید زیاتې شي چې دوی په وینا مالونه په کم وخت کې کلیر او تجارت یې وده ومومي. د فرهاد شینواري رپورټ ورو.
د تورخم کسٹم ډیپټي کلکټر یاور حیات د دسمبر په 23 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان یو شمېر محکمو چارواکي سره په دې سلا شول چې دواړو غاړو ته به د ګاډو او مالونو کلیر کولو عمل توندوي او ټرافیکي ستونزې به هواروي.
په دې کې خو مونږ ډېر زیات کوششونه کوو د دواړو سایټ ته چې کم تجارانو ته اسانیانې پیدا کولو لپاره چې لږ رش جوړ شوی دی. په هغه کې مونږ افغان مرګرو ته ډېر زیات ریکوست وکړل زموږ د ګاډي سپیډ سره او تیزی سره واخلي. نتیجه هم دارو ته هغه مونږ سره ډېر کمیټمنټ وکړل چې انشاءالله مونږ به د ګاډو چې کم رفتار دی دا تیزه و خپل طرف ته به کلیرنس پروسیس زیاتو. او د هغې ګاډي خو مونږ ډېر ګڼ تعداد کې اوسه مخلو لګیا یو چونکې زموږ دلته دا کنسټرکشن روان دی او دا پروجیکټ جوړیږي لګیا دی هغې وجه نه دلته زموږ ته لږ سپیس ایشوز وي. نو په دې کې مونږ لږ ځلې کوو لګیا یو انشاءالله امید خدای چې د هغې طرف نه پازیټیو ریسپانس وي.
د پاکستان او افغانستان ترمنز امپورټ اکسپورټ کوونکی سوداګر واحد خان شینواری وای چې په تورخم کې دا مهال د ګاډو او مالونو کلیر کولو لپاره یوازې یو سکینر او یو کانټا لګیدلې او په کار د لومړی دا سہولتونه زیات کړل شي.
ټریډ به مونږ هلته بڑاو شي چې مونږه کوم دوی لوازمات دي که هغه مثال کانټه شوه که هغه سکینر شو چې هغه دلته مونږ ته ډبل ډبل ټریپل ټریپل ولګي چې هغه کوم پروسیس دی چې هغه تیز شي. بل پروسیس ما دومره چې یو یو گاڑی 15-15 ورځې ولاړي شل ډیپارټمنټ ناست دي څو پورې چې پته ونه لګي چې کلیرنس څوک نو هغه پورې ټریډ نشي بڑاوې دی.
د پاکستان کسٹم ادارې لخوا جاری کړل شو شمیرو تر مخه د تیر کال په پرتله په تورخم دروازه افغانستان سره د پاکستان اکسپورت یا صادرات زیات شوي. په کال 2020 کې په جولای اگست او سپتمبر کې اخیستل شو شمیرو تر مخه په دې تورخم دروازه خواوشا 90 میلیون ډالر اکسپورت شوی وو او سکال یعنی 2020 کې د جولای اگست او سپتمبر کې اخیستل شو شمیرو تر مخه دا اکسپورت یو سل او یو شپېته میلیون ډالر ته رسیدلی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي په اکسپورت یا صادراتو کې دا شمیره هم د تیرو کلونو په پرتله کمه ده. دا ځکه چې پخوا به له دې نه هم زیات اکسپورت یا صادرات کېدل. دغه سوداګر وایي په تورخم کې د پولیس سنبالولو پالیسۍ سفري بندیزونو او ترافیکي ستونزو له امله د دوی په کاروبار ډیر اغیز شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت شته دي جنکو د پاره سړی په یادو به او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر وګورې دي سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار کوي.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې لفرخنده اسد سره ووري.
د پاکستان وفاقي حکومت په دې هیواد کې د عام انتخاباتو کولو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم د تحریک انصاف د مشر عمران خان غوښتنه یو وار بیا رد کړې ده. د پاکستان چارواکي وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله په ملک کې تر وخت وړاندې انتخابات ممکن نه دي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویلي د تحریک انصاف مشر عمران خان په خپله ویلي وو چې راتلونکي عام انتخابات باید تر سرشمیرنې وروسته وشي. دا لغه وروسته ده چې تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا په ملک کې تر وخت وړاندې د عامو انتخاباتو غوښتنه وکړه. غلام غوث له پیښوره معلومات راکوي.
د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر وایي هیواد ته د ورپېښو معاشي او امنیتي ستونزو په وجه د وخت نه مخکې په هیواد کې نوي عام انتخابات ممکن نه دي. دا خبره د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال تیره ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې په داسې مهال کړې ده چې هم تیره ورځ پخوانی وزیر اعظم عمران خان په زمان پارک لاهور کې په خپل کور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې په مارچ یا اپریل 2023 کې په پاکستان کې د نوي عام انتخاباتو امکان دی. خو وفاقي وزیر احسن اقبال په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې عمران خان په خپل په 2021 کې د شریکو ګټو د شورا یا کونسل اف کامن انټرستس په غونډه کې د ټولو صوبو سره په مشاورت دا فیصله کړې وه چې را روان عام انتخابات به په هیواد کې د نوي سرشمیرنې لاندې ترسره کیږي.
خود عمران خان صاحب فیصلہ کر کے گئے ہیں.
پخپل عمران خان دا فیصله کړی دا چې روان انتخابات د نوی مردم شمارې لاندې پکار دي. نو اوس تر اپریل میاشتې پورې سرشمیرنه روانه ده او بیا د هغې وروسته څلور میاشتې د ټاکنو کمیشن ته د نوی حلقه بندیانو لپاره پکار دي. نو د الیکشن قدرتي شیډیول اکتوبر 2023 ته جوړیږي. اوس مهال د انتشار نه بلکې د استحکام ضرورت دی چې موږ په دې وخت کې د معاشي او امنیتي چیلنجونو مقابله وکړو
جو اس وقت معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کا سامنا کر سکیں.
عمران خان په شخصي ټيلي ويژن سونو نيوز 13 ورځ مرکه کې ویلي دي چې داغه په نظر پر روان مارچ اپریل میاشتو کې د نوي الیکشن امکان دی ځکه چې په جنوري او پروري کې د هیواد معاشي حالات نور هم په خرابېدو دي.
میرا اپنا خیال یہ ہے یہ الیکشن مارچ اپریل میں ہو جائیں گے.
زما خپل خیال دا دی چې دا انتخابات به په مارچ اپریل کې وشي. زه دا ځکه وایم چې د هیواد کوم معاشي حالات دي نو که اوس اسټبلیشمنت ته په نظر نه راځي نو تر هغې به ورته په نظر راشي. د هیواد ټولې ادارې او عدلیه به پرې هم پوه شي چې ضرورت د انتخاباتو دی.
ملکي ضرورت الیکشنز.
د عمران خان د دې سرګندونو په اړه مې د خبريال او سیرونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې هغه فکر نه کوي چې غني عمران خان له بده کومې ادارې لخوا ډاډ ورکړې شوې وي چې انتخابات د وخت نه مخکې کېدونکي دي.
خو ما ته داسې نه ښکاري چې چا به د لیکن دهاني ورکړي. زما خپل خیال دا دی چې دا دې وخت کې هغه خپل هغه کارکون چې د چا اوس دا تمه ختمېدو والی ده چې سلیکشن کېدو والی دی که نه یې زموږ خبره څوک منیم که نه مني. دی به اوس هغوی ځان سره مصروف ساتي نو دی به داسې خبرې خامخا داسې یو څو بیانونه به نور هم ورکوي چې هغې سره دا خبره ثابته شي چې د عمران خان خبره منلی کېږي. عمران خان نن هم ډېر اهم سړی دی.
په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل ګوند قومي اسمبلۍ غړو ته د ګل په ورځ د خپلو هغه استعفاګانو د تصدیق کولو لپاره قومي اسمبلۍ ته د ورتلو امر ورکړی دی کومې چې دوی د اپریل په 11 نیټه په اجتماعي توګه ورکړی وي. خو د تحریک انصاف د 11 غړو نه علاوه د سلو نه د زیاتو نورو غړو استعفاګانې تر دې دمه د اسمبلۍ د سپیکر لخوا نه دي منظوري شوي. پاکستان تحریک انصاف د دسمبر په 13 نیټه د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اسمبلیانو تحلیل کولو فیصله هم کړې وه. خو په پنجاب کې د گورنر بلیغ الرحمن لخوا د هغه صوبې د اعلی وزیر پرویز الهی د اسمبلۍ نه د اعتماد د رایو نه اغیستلو په بنیاد د هغه د لرې کولو او بیا د لاهور های کورټ لخوا د پرویز الهی د بیا بحالولو وروسته پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د ماتولو فیصله باندې هم تر دې دمه عمل نه دی کړی. خو د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وایي په لاهور های کورټ کې د جنوري په 11 نیټه د پنجاب د سیاسي صورتحال د مکمل فیصلې وروسته دوی دواړه اسمبلیانې په یو وخت د تحلیل کولو اراده لري او دا ځکه چې په حکومت او ادارو د نوي عام انتخاباتو د نیټې اعلانولو لپاره زیات فشار واچوي. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لیډو دا زمونږ نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته وروم. د برکور مې مرستيال کمشنر امیر نواز بیګا مشال لیډو ته ویلي یوې ځایي جرګې د پاړه چمکنه او بوخکی بادامي ترمنز له شروع راهیسې روانه جګړه چې پکې څلور کسان وژل شوي ول درولې ده. دا جګړه لا وروسته پیل شوې وه چې د بوخکی بادامي خلکو له پاړه چمکنه او څخه تلونکي د پاسته کاڼي یا سوپ سټون دولس گاڑی درولی ول چې په بدل کې د پاړه چمکنه خلکو د بوخکی بادامي څلور کسان يرغمل کړی ول. د کورمینا د قومي اسمبلی غړي او وفاقي وزیر ساجد حسین توري بیا ویلي جرګه به ژر یو وار بیا هم کینی چې د دواړو خواوو ترمنځ د ځمکې پر سر د شخړې یو مستقل حل ولټوي. او بل خبر د سند پولیسو ویلي چې دوی په تیرو درو ورځو کې تقریبا 200 نور افغان کډوال نیولی دي. پولیس دا کوي چې د افغان وګړي یا خو پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او یا هم په جرمونو کې ککړ دي. خو په سند صوبه کې د بندي افغان کډوالو یوې وکیلې منیزې کاکړ مشالړو ته ویلي چې په نیول شو افغان کډوالو کې زیاتره هغه خلک دي چې د علاج او کار روزګار لپاره کراچۍ ته ورغلي دي. د دې په وینا په نیول شو کډوالو کې داسې افغانان هم دي چې قانوني اسناد لري. اوس پر شروع دونکو 19 پروګرام تاندي هیلې ته د دې اونۍ په خبرونه کې زموږ همکارې فرخندی اسد په افغانستان کې چې د نجونو پر مخ د تعلیم دروازې تړل شوې دي په دغه موضوع شنونکو سره خبرې کړې دي او دا تاندې هیلې خبرونه موږ ته جوړه کړې ده.
د پښتنو خزو لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه دا تان دی هلی پروگرام دی. زه فرخندا صد پکې ستاسو هر کله کوم. په دې پروگرام کې په افغانستان کې د جینکو په هنتونو ته په تک د بندیز پر فیصله خبري اوري. نو را سره اوسئ اوریدونکو. د دسمبر په 28مه چې کله په کابل کې نجونې په هنتون ته لاړې نو هلته ورته معلومه شوه چې په هنتون ته نوري نشي ورتللې. د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سه‌شنبه یعنی د دسمبر په 28مه ناوخت اعلان وکړ چې تر بل امر پورې به د نجونو پر مخ په هنتونونه تړلې وي. د دوی دا فیصله له پراخو خبرګونونو سره مخ شوې ده. په افغانستان کې ځینې جنکۍ زده کوونکې په دې اړه وایي
زما امتحان او نور کتابونه مې کې خپل ځکه چې یو کلمه مې نور نشوي جذبه ولای او د پرونه زما زړه او سترګې دواړه ژاړي.
واقعیا چې جنې بدبخت دي. پرونه زموږ امتحانو ډېر ډېر مایوس ځکه چې موږ ډېر امیدن درلودل د نوې سمستر د پیل دوه په خاطر او خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر خو نه هیله شو چې موږ نیمګړې درسونه پاتېږي. موږ هغه ارمانونه پاتېږي. موږ ټول هغه اله چې موږ د لوړ چې د وطن ته خدمت وکړو خپل تحصیلات مخته یوسو یو شپ راتلونکي ځان ته جوړ کړو هغه ټول پاتې شو. د تاسو
زه وایم طالب جان ته چې موږ له درسونو څخه منه کوي آیا سبا ورځ ته مېرمن چې کله ماشوم یې نړۍ ته راځي ولادت کوي آیا ستاسو خوښي چې نارینه ولادت ورکړي او کنه ښځینه ډاکټر ته ولاړ اوسي؟ نو دا یو ډېر ښه مثال دی. هیله لرم تر څو زموږ د پوهنتون په اړه بیا هم غور وسي. موږ د مشرانو پریکړو ته انتظار یو چې هغوی څه وایي. خو که چیرې طالبان خپل داسې امورو ته اوامرو ته بیا هم ادامه ورکړي نو لیرې نه ده چې د طالبانو دا نظام به هم ډېر ژر سقوط شي.
پرون ورځ ما ته خبره اورېدلې ده په ما باندې ډېر بد تاثیر کړی ده. د شپې خوب نه راغلی. فکر کوم د افغان انجلۍ لپاره د ټولو دنیا ته په تیار سوي ده. هغه هیڅ لار نه لري سل دي تیار نه ځان وباسي.
په یوه باندې مې ډېر پاتې کیږي چې ته یې نه په ټولنه کې نه پیګم دي ولې نه غړې کزل له دوه سره یو ځای ان د تعلیم په برخه کې له دوه سره وانډا واخلي.
اوریدونکو د افغانستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د انجونو پر مخ ته په هنتونو د تړل کېدو په خبرګون کې ویلي چې طالبانو افغانستان اشغال کړي او وګړي برامت کړي دي. غنی تیر شپه په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې وویل چې په اوس وخت کې یوازینې موضوع چې ټول افغانان پرې اجماع لري د ښځو د زده کړې او کار حق دی. اشرف غنی په افغانستان کې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه د مایوسۍ وړ او هغه په یویشتمه پیړۍ کې جنسي امتیاز یا فرق بللی دی. د افغانستانه د بشري حقوقو یو فعال سهیلا مومن سره مې په دغه اړه خبرې کړي. نوموړي د طالبانو د حکومت دغه بندیز په اړه مشال ریډیو ته وایي
دا چې طالبانو اعلان وکړ چې د جنکو په هنتونونه دی بند شي، دا چې زده کړه د جنکو او ښځو اساسي او بنیادي حق دی په یو ټولنه کې، نو په دې پرېکړې سره دا حق د دوی نه واخیستل شو. زه دا فکر کوم چې دا پریکړه به د هیواد پر راتلونکي باندې ډیره ناوړه اغیزه وکړي. دا چې زموږ ټولنه په تعلیمي برخه کې نسبت د نورو ټولنو وروسته پاتې ده، نو موږ په تیرو کلونو کې د تعلیم په برخه کې د پرمختګ په حال کې یو، مګر اوس چې ښوونځي وتړل شو، پوهنتونونه بند شو، زموږ هغه په تعلیمي برخه کې چې د پرمختګ په حال کې یو هغه پرمختګونه ورسره بند شو. اوس چې موږ هغه کوم پرمختګ په تیرو کلونو کې کولو هغه بیخي په ټپه باندې ولاړ دی. موږ په تیرو کلونو کې دالی دل چې ښوونځي جوړیږي، پوهنتونونه جوړیږي او ورځ تر بلې د جنکو هغه پوهنتون ته تک په ډیرېدو باندې وو. د خلکو ذهنونه خلاصېدل او خپلې لورګانې به یې مکتب ته بیولې، چې موږ داسې خبرونه هم ترلاسه کول چې په ډیرو ولایاتو کې حتی یو پلار به خپله لور په بایسیکل باندې ښوونځي ته تر لرې واټنه پورې وړله تر څو هغه زده کړې وکړي او د پوهې په ګاڼه باندې سنباله شي. مګر اوس چې ګورو دا ټول پرمختګونه بند شو د جنکو پر مخ باندې، اوس ښوونځي بند شو، پوهنتونونه بند شو، هر څه بند شو. هغه چې پرمختګ په تیرو کلونو کې کېده هغه ټول په ټپه باندې ودرېده.
اوریدونکو، د نجونو او ښځو پر مخ ته پوهنتونونو د دروازو د تړلو په وړاندې نړیوال خبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو د سار سازمان او مختلفو ادارو د طالبانو پر دغه عمل تنقید کړي ورسخه غوښتي چې خپل فیصله بیرته واخلي. بلخوا په افغانستان کې د دغه فیصلې وروسته په کابل او ځینو نورو ځایونو کې د ښځو د حقوقو کارکونکو او نجونو زده کوونکو مظاهرې هم وکړي او خپل احتجاج یې ریکارډ کړ. بلخوا په ټولنیزو رسنیو په بهر هیوادونو کې میشتو افغانانو، ښځو او سړو هم د طالبانو د حکومت پر دغه فیصله سخت تنقید کړی او په دغه اړه په ټولنیزو رسنیو تاوده بحثونه پیل شوي دي. په افغانستان کې ځینې نجونې زده کوونکې پوښتنه لري چې تعلیم یې یو بنیادي او شرعي حق دی.
کندر کې اتون خبریاله او د شخصي انسټیټیوټونو یو تن محصله. څنګه چې تاسو خبر یاست، تېره شپه د لوړ زده کړو وزیر هغه فرمان صادر کړ چې وایي باید نجونې اوناس طبقه تر امرسانی پورې معطل سي او خپل درسونو ته نور ولاړ نه سي، هغه که دولتي وي او که خصوصي پوهنتونونه انسټیټیوټونه. لومړی خو موږ باید د دې دوري وکړو چې په اسلام کې علم مبانه دي بلکې فرض دي. په ښځه او نارینه باندې هغه که هغه دینی علوم وي او که عصري، عصري موږ په دې خاطر کوو ځکه چې ټولنه پرمختګ کوي. نړۍ چې نن ورځ په کوم حالت کې ده، څومره چې پیشرفت کړی دي ټول د تعلیم برکت دی. افغانستان چې څومره پسرفت کړی دي هغه د بې تعلیمۍ نتیجه ده، چې زموږ خلکو لومړی خو زړه نه شکوي چې اولادونه یا خاصتاً لوڼې او مکاتبو ته ولېږي، خو اوس چې زموږ خلک پوه سوي دي نړۍ زموږ سره دومره مرسته کړې ده، موږ ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده، اوس بیا طالبان موږ زده کړو ته نه پرېږدي. په هغه صورت کې چې په اوس وخت کې زموږ په ټولنه کې د طب برخه هغه قابلګي وي، نرسینګ وي، خپل عمومي طب وي، ډېر زیات مهم دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
تاندې هیلې،
تاندې هیلې.
تعلیم د پاره سهوله فشته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو، سو واته کال هم تا قشان په لغړې دوه تیر
وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هازبند سره پرته ده
انټرنیشنل ماچ کال کړه هغه خو ز خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
اوریدونکو دا تاند هلی پروگرام دی او زه به تاسو ته معلومات درکوم چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د جنکو پر لوړو زده کړو بندیز ولګو د دغه باسه اثرات وی او افغان جنې په دې اړه څه نظر لري طالبانو د انجنونو پر مخ ته په هنتون دروازې بند کړې تر اوسه امریکا برتانیا او ځینو نورو هیوادونو دا پریکړه سخت غندلې ده د طالبانو دا فیصله به له نړیوالو سره د دوی په روابطو څومره منفي اغیز وکړي د ولسی جرګې یو پخوانی غړی او د سیاسي چارو یو شنن کې شینکې کډو خیل یې پاړه وای
نړیوال به غواړي چې دوی سره تعامل وکړي لکن دا هر ورځ یو بله بهانه دی په لاس کې ورکړي ځکه چې نړیوال هم د خپلو وګړو د فشار لاندې د میرمنو د بشري حقونو سازمانونو د نړیوالو سازمانونو د رسنیو فشار لاندې هغوی نشي کولی چې دوی په رسمیت باندې وپېژني ځکه چې هره ورځ دوی یو نوی اعلان کوي چې څرنګه افغان ولس وځوروي او څرنګه افغان میرمنې او نجونو ته ستونزې او مشکلات حل کوي چې دا هېڅ نوه توجه نه لري نه شرعي نه انساني او نه افغاني هېڅ نوه توجه نه لري دا بلکې د یو بې سواده ځنستیز انسان دی او دریز ده چې د افغانستان او د دنجونو په وړاندینګ ولایت ځکه چې د دې پایلې به افغانستان ته منفي
شینکې کډو خیل وای د طالبانو په منس کې ځینې کسان خو د دنجونو پر تعلیم د بندیز مخالفت کوي خو زیاتوي چې په تیرو وختونو کې ځین خلکو ویلي وو چې د طالبانو په کړونو کې اوس بدلون راغلی خدا سندا
بالکل را پیدا کی زکه چې دوی باید پوه شي چې هر څومره چې دوی سختریزي غوړه کې هر څومره چې افغان ولس په خلاف باندې ودرېږي ولس په مقابل کې را پاتېږي او هغه څوک لکه شیر محمد عباس چې دنیا ته ویلي چې طالبانو تغییر کړی او د بشر حقوقو درناوی به کوي د ښځو حقوقو په ځای باندې پاتې هغه هم دنیا ته اوس په اصلاح کم راغلي دي او دوی د خپل ځان د بقا لپاره هم باید تشویش ولري په دا رقم درې چې دوی غوړه کوي خو بل اخر ولس په مقابل که پاتېږي او دوی عمر بلا لنډیږي او دنیا به هم او دې باندې فشار اوري نو غوی د خپل بقا لپاره مجبور دي چې دوی په مقابل کې ودرېږي او هغه ټول سختریزه لکه د ندیم هم دارنګه پینځه پاک هغه نور سختریزه کسان دي چې دې کسان دوی غم او نخوري او لګواکې ګوخانه کې مطمئن دي اوسېږي چې د طالبانو د دوام په باندې به هم تاثیر وکړي هم دارنګه نړیوال سره به مناسبت خراب شي او لس په مطلق ناراضه وي او نور به هم
کلریشی اوریدونکو ما په دې اړه په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي چارو په ډاکټر هاجرا سره هم خبرې کړې او په سر کې متری پښتلی چې په افغانستان کې د جنکو پر لوړو زده کړو د بندیز فیصلې ته څنګه ګوري
دا خو یقینا خبره ده چې دا ډیر زیان رسوونکي قدم دی د یوازې د خزو پرمختګ نه د ټولنې پرمختګ ته زیان رسون کې قدم دی کنه نو څنګه چې تاسو وګورئ د دې چې حکومت اغشتو څنګه د زور او د زبردستي په طریقه باندې دی حکومت واغشتنو د دې غوند حکومتي ساخت او ډانچې ته چې تاسو وګورئ نو چرته موږ ته د انساني حق او د انسانيت هغه مظاهر نخکاری د زور او د جبر هغه لوبه ده کنه چې څوک څونه زور وردی نو هغه مرغه غټ جابر دی نو خځې د زمونږ ټولنې یو کمزوري طبقه ده او خاص په پښتنه خوره باندې خځې چې دین بیا په هر رنګ ډېر ډېر ځپلې شوې ده کله د کلتور لاندې او کله د مذهب لاندې ځپلې شوې ده نو الریډي چې یو سیستم موجود دی کنه هغه یو ځپلې شوې هغه پښتو متل به تاسو اورېدلې وي چې اوبه چې ورځي نو په جوړ ځای ورځي کنه پلوړ زین ورزی دا عمر خبره ده دا خو بلکه د دین تیر ظلم چې د دوی طالبانایزیشن هغه عمل روان و نو په ښځو باندې بندیزونو بخلو ټکولو تاسو برقې په سر کې تاسو دا وکړئ او تاسو هغه وکړئ که نه او دا ټولې لانجې او مسلې لکه دوی کولې او دا ظلم د دوی دا روش دی مهم
او حجره تعلیم خو یو بنیادی حق دی کنه د ټول انسانانو دا اوس چې دوی کم مخ کې خوم دوی بندیزونه لګولي وو د شپږم ټولګي نه پورته اوس په پوهنتونونو باندې نه د جنکو په تګ باندې هلته په تعلیم حاصلولو دوی بندیز ولګو زمو په ټولنه باندې په دوی د دې سره اثر وی
تعلیم هغه بنیادی دغه د کنا بنیادی حق دی کوم چې د نورو حقوقو په هم راولي لکه مونږ کده مغربي دنیا فیمینیست ته وګورونو هغه اول دا خبره کوله چې ووټ هغه حق دی چې خځې له ورکړل شي نو د دې نورو حقوق به هم ترلاسه کړل شي په زما په نظر تعلیم هغه بنیادی حق دی چې کدا ورکړل شي نو دا نور به هم ترلاسه کړي
ډیر ښه
د ټولو نه د مونږ کوله د پاره د ټولو حقوقونه د منې کولو لپاره لومړنی بندیز پدې ولګېدو دا بندیز ولې ولګېدو زما په نظر دا بندیز ځکه لګېدلې دی چې کتا شو د دې حکومت انتظامی ډانچې ته وګوري نو دوی خپل عوامو له قسم نشور کولې دوی کوم ترقیاتي کارونه کول شي کوم داسې یو حکومت جوړول شي چې د هغه مقصد د یو فرد یا د یو ټولنې خیکړ او خو دوی د کولو نه پاتې دي دوی دا چل ازدک زلکه زدا فکر کوم چې دوی دا ګوته ترلا یونیورسٹی تاسو ګورئ یو دې قسمه یو بندیز سره لکه دوی سونه دغه سوچ کړه کنه چې دا یو غونډ ګروپ یا کوم چې نیمه آبادی ده دا مونږ او باسل نه ځان تم نیم نه زیات خند لکه نیم کار مسان کو بس دې خو آسان چې لیز ده چې په کور کې تعلق دی له حق نه ورکې دی له تعلیم نه ورکې نتی چې تعلیم نه ورکې نو روزګار به نه ورکې چې روزګار نه ورکې نو په پارلیمان کې بوله برخم نه ورکې او د صحت غم بم نه ورکې ځکه چې هغه په قدیم نه پیږي خیال دی ورته
او او یو تپوس بالکل مخکې اوم کومګو ګورو چې حالات څنګه په خوا خرابېدل په افغانستان کې خراب شول بیا زمونږ طرف راغتم رالل اوس هم هغه شانت کې کیسه روانه ده کنه زمونږ جنوبي ضلع وزیرستان شو قبایلي ضلع دې کې حالات خرابي کې آیا دا ستا سوبینې چې دا سم امکانات هم شته چې دې خوابم د جنکو په تعلیم باندې دا سي بندیزونه ولګول شي
دا ډیر زیات متعلق سوال دی ډیر زیات د فکر وړ دی سکیورټی لحاظ سره خو به زمونږ د دې افغانستان چې کې چې سکیږي دغه غسپیل او ریفیکټ خو په مونږ راځي دا لکه د رڼا ورځې په شان ښکار خبره ده د سکیورټی لحاظ سره به مونږ ځپل کیږو تاسو ګورئ د سوات کې طالبانایزیشن شروع کو او چې خلکو له خپل جواب ورکو قامي سیاسي ګوندونه او درېدل قامي تحریکونه او درېدل نو هغه شان مکمله ونه شو څنګه چې مخکې ځل دوی کوم حرکتونه کړو اوس بل ورځې خبره تاسو وګورئ نو زمونږ په منځمه پښتونخوا کې چې کوم لکه طالبان سرګرمې دي که نه چې یو ځای قبضه کړې ده یا مقامي خلک یې وجلي دي یا پلان یا ډینګ نو دا یارې ترخې خورول لکه داسې کې خو دغه دی خو ښځو باندې یا د ښځو په تعلیم باندې بندي زما په خیال زمونږ په پښتونخوا کې آلرېډي لکه ډېر د افغانستان عمر خراب حالات نه دي
خو بالکل خو دې کې یو خبره دا هم ده کنه چې امنیتي حالات دومره خراب وي نو هغه کې به د خلک سکولونو ته څنګه خپل ماشومان لګي کاغه لکان وی کې جن کې وی دا شان هغه به روزګارونه څنګه کې دا ټول تاسو نه کړی چې دا ټول یو بل سره تړلې خبرې دي
مسلې شته نو د سکیورټي ایشوز خوراتلی شي چې د جنکو سکولانو باندې لکه حمله وکي کنه او دا غي په نتیجه کې غیر حاضر او لګي خود په دی خو بل طرف ته چو ګورې نو موږ یو ریاستي ډانچه لرو دومره ډیر زیات خو مضبوطه او دغه ډانچه نه د خو بیا هم یو شی شته یو آئین شته یو ریاستي ډانچه شته یو نظام شته نو هغه رنگ بنی خو ستنه صحه پورې د سکیورټي اثرات پوي او چون کې دلته دخل کو یو مایند سیټ هم جوړ شوی دی کنه چې لګیر تاسو وګورئ نو کوم مډل کلاس دی یا ایلیټ کلاس دی نو هغه خو خپلې جنې کې چې دي تعلیم تم لګي روزګار تم لګي او تحفظ هم ول ورکول شي زمو په ریاست کې هو الریډي تاسو وګورئ په پاکستان کې د زمونږ حفاظت ته زمونږ تعلیم دی او زمونږ صحت دی نو حکومت لا ټیکس اسی به سر کو دا ټولم په خپل سر څنګه چې اوس هم په خپل سر دي داسې په بیا هم په خپل سر دي نو دلته کافی هدا پورې تعلیم پرایوټایز دی او په سرکاري سکولونو فرق راځي. په تیر د دهشتګردۍ هغه کوم لهر چې تیر شو نو په سرکاري ادارو باندې په سرکاري سکولونو باندې د هغه دغه رالو هغه چې دی نو په پرایوټ ادارو باندې په اربن سنټرز باندې هغه هغه مر اثرات نو څونه چې پرورل باندې بل یو خبره مې ذهن ته اوس استراله چې ری خدای مکه حالات نو ډیر خراب شي. کنه چې زمونږ هایر ایجوکیشن یونیورسيټي لیول ایجوکیشن دا هر څه باندې بندیز لګی نو بیا په مونږ سټینګ کې پوه شو نو اسی یو آپشن دی په بد حالات کې مونږ آنلاین ایجوکیشن طرف ته دی شو او افغانستان کې هم لکه زبدا سلاور کوم چې اغه د آنلاین ایجوکیشن سوچو کې داسې اورګنایزیشن یا پرایویټ انسټیټیوشن یا داسې فیمینیست اورګنایزیشن د اغه د آنلاین ایجوکیشن هيا کې نو دا ستراتیجی د طالبانو چې دا کومه ستراتیجی ده نو دا دې د ډیر غټ اوان رسول شي.
دا تان دی هلی پروگرام دی او تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. ما په دې اړه د پیښور پوهنتون د شیخ زید اسلامي مرکز په خواري مشر ډاکټر دوست محمد خان سره هم خبرې کړې دي او له هغه نه مې پوښتلي چې زموږ مذهب د جنکو د تعلیم په اړه څه وایي.
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې د قران عظیم په صورت کې کوم وحی نازل شوی دا واغه ټول مسلمانانو سره خپل صحیح او مستند حالت کې موجوده ده. د حافظ کرام په سینو کې او په کونه پاک کې موږ سره حافظ هم او لیکل هم موجود دي او محفوظ دي او قیامت پر به محفوظ دي. باغې کې د علم چې کوم فضیلت بیان شوی هغه د عالمانو نه یا د خوانده خلکو نه یا د مسلمانانو نه پټ نه دی. او بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات دي لکه د یو حدیث مبارک العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. اگر چې مسلمتین د دې ضرورت نه خوښ محدثین کرام ځکه ولیکل چې علم فرض په هر سړی باندې او په ښځه باندې دا ځکه ولیکل چې دا شکل لري چې یاره داسې نه چې دا مسلم د مذکر صیغه ده او د ښځه پکې نشته د مؤنث صیغه نشته نو داسې نه شته. ځکه محدثین کرام په برکت کې وسره ولیکل خو ولیکل چې د مسلم نه معنا دا ده چې مسلمان سړی هم مسلمان او ښځه هم.
او ډاکټر دوست محمد صاحب تاسو په اوسنی حالت کې بیا زمونږ ټولنې ته کومګ ګورو دی خواته پښتنو ته بیا افغانستان کې په موجوده وخت کې د جنکو تعلیمي ضرورت ته څومره ګوري؟
اوس څو پورې د بد مرغه چې د مسلمانانو د معاشرو حالت ته او ترو دی لاست سنچری زبدا وایم ترې په خو وختونو کې د زنانو د جنکو په تعلیم باندې هیڅ بندیز په تاریخ کې نه راغلی. په اسلامي تاریخ کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور مبارک کې زنانو د لپاره بقاعده ورځ مقرره وه چې نبی صلی الله علیه وسلم ته بقاعده دا درخواست پیښ کړو زنانو طرف نه چې رسول الله مونږ ته ورځ مقرره کړې موږ خپل مسائل تاسو سره زیر بحث راولو موږ ذکر کوو تاسو نه رحمای اخلو. نو دغه سیدي صحابه دا وکي او بیا نو ځکه مونږ ګورو چې یعنی د صحابه په دور کې چې کوم صحابيات وي هغه ډېر غټ غټ عالم وي او په خپل د مسلمانانو مور عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ډېر لوی عالم وه او مسلمانانو زنانو مسائل چې کوم دي هغه زیاتر باغونه روایت شوی دي. بیا دا انګریزانو په دور کې چې بر صغیر پاک هند یعنی د سیمه تا پاکستان هندستان افغانستان بنگلاديش دغه د مسلمانانو سیمه چې دا نو په دې کې د سی او جباونه چل جوړ شو چې زنانه بالکل دا یعنی قرآن پاک تعلیم تا او دا ځنې اسلامي یا دینی مسائل او تعلیم ته مرتکز کړي مخصوص کړي او دنیوي تعلیم نشي دا ځان او لپاره ضروری نه دي. خو بیا وخت تر زو سره الحمدلله چې پاکستان قائم شو نو په پاکستان په قیام نه پس د تعلیم چې کم دي دې کې دا تخصیص نه و چې دا ریزرویشنز نه و چې ان سړي با تعلیم مسلې یې نه کوي نه. خو اوس بیا چې د افغانستان کې کم صورت حال جوړ شو دا خو تاسو ته پته ده موږ ته ټول دنیا ته پاره چې افغاني معاشره چې کومه ده هغه ارتوډاکس قدامت پسند ده. هلته کې د بادشاهانو په وخت کې هم قدامت پرستی ډېره وه او بیا هلته کې د بادشاهانو په وخت کې چې کوم د ملا صاحبانو د ملایانو صاحبانو کوم ګرفت وو او ډېر مضبوط وو نو د هغې مضبوطۍ د وجې نه هغه وویل چې یاره جنکو ته به دومره واجبي تعلیم چې هغه خپل د ژوند ضروري مسلې یا د دین ضروري مسلې زده کی دا کافي دی. امان الله خان په دور کې بیا غوی ته دا اندازه لګیدلې او تقریبا چې را د جنکو د لپاره هم تعلیم ډېر ضروري دی دنیوي تعلیم هم.
او ډاکټر صاحب دا سه خو هم اكيدې شو کنه چې د دوی لپاره یعنی د هلکانو د جنکو د لپاره د تعلیم جدا جدا بندوبست شوي وي په دې باره کې بیا تاسو سوای
ها اوس دینه خو د څوک انکار نشي کوي چې الکان او جنکې د حقوقو په حواله سره چاغې کې د تعلیم حق هم حاصل دي هیڅ فرق نشته د انسان په هیڅ باندې. البته اوس دلته کې یو قابل بحث خبره دا ده چې هغه کوم تاسو د افغانستان سوال وکړو چې ما تمهید لږ اوکسي زمانه هغه دا دی چې آیا جنکۍ او هلکان به یو ځای تعین وسیلولی شي که نه. همدغه خبره ډیبیټیبل هم ده، همدغه خبره کنټروورشل هم ده، همدغه خبره د اسلامیستو او د لیبرلز په منځ کې قابل نزاع هم ده چې هغې باندې اختلاف دی او ډېر شدید اختلاف دی په ځینې معاشرو کې لکه هغې افغانستان هم. ما چې تر څو پورې یعنی علم لرم یا کوم خبر لرم هغه دا دی چې طالبان خو دا دعوه کوي چې مونږ د جینکو یا د زنانو د تعلیم مخالف نه یو. مونږ دا غواړو چې جینکو ته تعلیم ورکړی شي خو د هغوی په خپل ماحول کې، یعنی هغه دا مخلوط تعلیم یا کو ایجوکیشن چې مونږ ورته وایو د هغې په حق کې نه دي، د هغې خلاف. او دا یعنی اوس بیا خبر راځي چې قابل بحث ده. او په زمونږ په جامعاتو کې، په پوهنتون کې، په پاکستان کې، په افغانستان کې، په یو دور کې یعنی الکانو جینکۍ ټول یو ځای سبق وایي پاکستان کې اوس هم وایي.
دا او د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې تاسو پکې په افغانستان کې د جینکو زده کوونکو پوهنتونونو ته په تګ د بندیز پر فیصله معلومات اوریدل. اوس زه فرخنده اسد له تاسو اجازه غواړم. د خدای په امان.
ګورګنیه دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګنیه
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې شو.